السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي رادیو په دایو ساته خبرونه کې اوري چې افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې خبرونه. محمد قاسم سلام علي الولي.
افغان حکومت له امریکا غوښتي چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان ورته وسپاري. تمه ده د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ ډېر ژر پرانستل سي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې د سوریې د سولې د کنفرانس په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر باراک اوباما د هغو هڅو ستاینه هم کوي چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته ویل ښاغلی کرزی هیله مند دی چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لېږدولو په برخه کې قانوني محدودیتونه لرې کړي. افغان حکومت د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې یو پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ښاغلي فیضي په وینا د کانګرس پلاوی له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنې کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ هم ورکړ. افغان حکومت وایي د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ به په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ټاکل شوی چې د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانستلو په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزی هم ګډون وکړي. د خبر له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف تېره ورځ په کابل کې له ښاغلي کرزی سره وکتل او د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف پیغام ور وسپاره. په پیغام کې ولسمشر کرزی ته بلنه ورکړل شوې چې هغه یو ته سفر وکړي او د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د ترکمنستان له اتامورات سیمې پیلېږي، د افغانستان د اقینې او اندخوی له سیمو تیریږي او د کندز ولایت د شیرخان بندر له لارې تر تاجکستان پورې رسیږي. په لسګونو ښځو او د مدني ټولنو فعالانو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې. له دې شورا غواړي دوی له دې شورا غواړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. دغه قانون څه موده مخکې ملي شورا ته د بحث لپاره وړاندې سو، خو یو شمېر وکیلانو یې له ځینو مادو سره مخالفت وښود. په دې قانون کې د نجونو اجباري ودول له قانوني سنه کم ودونه او له ښځو سره تاوتریخوالی جرم بلل سوی دی. مخالف وکیلان وایي چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو پر خلاف دي، خو موافق وکیلان دا خبره ردوي. او د نن لپاره افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په کابل کې دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شل پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر لنی تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 1525 افغانۍ. تمه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره وګوري او د سوریې د سولې د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان وکړ چې حکومت په اصول کې تیار دی چې په دغه نړیوالو خبرو اترو کې برخه واخلي.
لقد قمت بابلاغ
د وای ما د عراق صدر اعظم نور المالکی او د بهرنی چارو وزیر هوشیار زیبری د سوریه له دې پریکړې خبر کړل چې په اصول کې به له یو رسمي پلاوی سره په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. دا لا څرګنده نه ده چې د سوریه ملکي اپوزیسیون به په دې خبرو کې برخه واخلي که څنګه، خو د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف استازي لووی صافي پرون د ترکیې په استنبول کې ویل دی وای البته لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په اصول کې موافقه کړې چې د ژنیو په غونډه کې برخه واخلو. انتظار یو د سوریې او اسد د رژیم د هدف او ارادو په اړه په څرګنده واورو، تر اوسه خو اشاره مثبتې نه وې. د سوریې اپوزیسیون د قدرت پر سر په مبارزه کې او د اسلام پالو د نفوذ له کبله پر دوو برخو ویشل شوی او د اسد له حکومت سره یې له خبرو کولو ډډه کړې ده. په عراق کې پرون د تشدد بېلابېلو پیښو لږ تر لږه اووه کسان وژل. د تشدد یوه خونړۍ پیښه په شمالي ښار موسل کې د موټر بم چاودنه وه چې درې پولیس افسران یې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال وژل. په همدې ښار کې په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وواژه، او په درېیمه پیښه کې چې د بغداد په کازمیه نومې سیمه کې وسوه، وسلوالو درې ملکي کسان وژل او یو بل یې ټپي کړ. په عراق کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې سوې دي، او په دې ترڅ کې یوازې په وروستیو دوو اونیو کې 300 کسان وژل سوي دي. راپورونه وایي د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه ناحیه کې چې د حزب الله تر ارادې تر اوبخښې تر ادارې لاندې دی، پرون دوه راکټونه ولګېدل او لږ تر لږه څلور کسان یې ټپیان کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې د بیروت پر مارمیخایل نومې سیمې د دې راکټونو د توغولو مسؤل څوک دی. د توغندیو د برید د حزب الله د مشر حسن نصرالله له دې اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې د ده په مشرۍ ډلې ژمنه ده چې په ګاونډي هیواد سوریه کې به د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. نصرالله وویل چې سوریه او لبنان د سختریزو سنی مسلمانانو لخوا له ورته ګواښ سره مخامخ دي. د تور ولګوه چې امریکا او د هغې متحدان د دسیسو له لارې غواړي د حزب الله سیال اسرائیل ځواکمن کړي. د حزب الله جنګیالي عمدتاً په سرحدي ښارګوټي قصیر کې چې اکثر اوسېدونکي سنی مسلمانان دي، د سوریه د ځواکونو په ملاتړ جګړې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهاما ایالت مور سیمه وکتله چې تېره اونۍ پکښې بوړبکیو څلرویشت کسان مړه کړل. په دوی کې لس تنه ماشومان وه. دې طبیعي آفت ملکیتونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت زیان هم واړوه. اوباما وویل د مې د شلمې د بوړبکۍ ویجاړۍ سخته وه. ده د بیا رغونې د اوږدمهالې مرستې ژمنه هم وکړه.
دی وایي زه نن دلته د یو پیغام لېږدونکی یم. دلته ټولو ته خبر ورکوم چې تاسې یوازې نه یاست، تاسې ترشه خلک لرئ.
څرګنده ده چې دلته د ویجاړۍ درک کول ګران کار دی. بوړبکیو 2000 کورونه زیانمن یا هم ویجاړ، او 3000 کسان متاثر کړل. او د دې محل وروستۍ خبر هم ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرستو جوړ سوی هغه پلان چې اټکلي لګښت یې ښایي څلور میلیارد ډالرو ته ورسېږي د راڅرګندېدو په حال کې دی. کیری چې په اردن کې د نړۍ په اقتصادي ناسته کې خبرې کولې وویل چې د توریستي ځایونو د رغونې لپاره د نږدې څلور میلیارد ډالر پانګونې ته سترګې په لار دی. د په دې اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دا پلان به د فلسطین اقتصاد په راتلونکو درو کلونو کې په سلو کې تر 500 پورې پراخ کړي، او له دریو دوه برخې بیکاري به ختم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې دا ټول د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو په پرمختګ پورې اړه لري. جان کیری د بریتانیا له پخواني صدر اعظم ټوني بلیر او له نړیوالو لوی سوداګرو سره یو ځای د فلسطین د اقتصادي رغونې لپاره ګډ کار کوي. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. په راپورونو کې اورید ګوانتنامو زندان د افغان بندیانو د سپارلو په اړه افغان حکومت بیا خپل غوښتنه تکرار کړه.
جمهوریت حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان د افغانستان وګړي دي او د ګوانتنامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کې د افغانستان محکمې ته وسپارل شي.
په فراه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. په کونړ کې په یو لاري کې بار مهمات نیول سوي. په کابل کې د منډوي دکاندارن چې څه مده مخ کې دکانونه پور سوځېدلی شکایت لري.
تو زه 15 پک مېش کې تاسو مرسته نه کړم سره تقریبا 15-15000 ډالر د فی دکاندار تونسوي دي، بعضی 10 لکه بعضی 15 لکه.
نور مسایل هم چېړو د 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه افغان ولسمشر حمید کرزی د ګوانتنامو زندان د بندولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هڅو ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې د دې زندان افغان بندیان باید افغانستان ته ستانه کړی سي. افغانستان ته د ګوانتنامو د افغان بندیانو د سپارلو غوښتنه په داسال کې کیږي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو جرګې ځینو غړو پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
افغان حکومت پرون له متحدو ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتنامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر حمید کرزی د ولسمشر باراک اوباما د هغو هڅو ستاینه هم وکړه چې غواړي ګوانتنامو زندان وتړي. ولسمشر کرزی د روان کال په جنوري میاشت کې چې امریکا ته سفر کړی و حمله امریکایي چارواکو افغانستان ته د دې زندان د بندیانو د سپارلو غوښتنه کړې وه. ښاغلی فیضي وویل چې افغان ولسمشر پر خپل دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ.
حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان چې د افغانستان ازبادي د افغانستان وګړي دي او د ګوانتانامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کوي، دغه زندانیان ژر تر ژره د افغانستان ملي حاکمې ته وسپارل شي او دوی خپل وطن ته راستانه شي.
ښاغلی اوباما د تیرې پنجشنبه په ورځ په یوه وینا کې پر خپل دې هیله چې ګوانتانامو زندان باید بند شي ټینګار وکړ. اوباما د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې په خپل وینا کې همداراز یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپل پریکړه هم اعلان کړه. د افغان ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی کرزی هیله مند دی چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږد ولو په برخه کې قانوني محدودیتونه لري کړی.
سورج لوخي جمهور رئیس بارک اوباما خپل په وینا کې وویل چې د خپلې هڅې ادامه ورکړي تر څو د ګوانتانامو زندان وصل شي او د امریکا د کانګرس یې وغوښتل چې هغه ټول بندیزونه چې دوی د زندانیانو پر انتقال باندې ولي دي لغوه کړي. نو جمهور رئیس حامد کرزی د دغه کار هرکلی وکړي او ویل چې دا ډېر ښه اقدام دی چې دغه بندیزونه چې د زندانیانو د انتقال په اړه موجود دي لغوه شي او په نتیجه کې په خاصه توګه افغان اتباع چې د ګوانتانامو په زندان کې دوی خپل وطن ته راستانه شي او د افغانستان ملي حاکمیت ته وسپارل شي.
افغان حکومت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې یو پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د دې کتنې په اړه د افغان ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل
دوړ خو د افغانستان او فکر منځ اړیکو او همکاري پر پراختیا باندې خبرې وکړې. همدارس د سولې سره د جګړې موضوع، د سولې پروسه، د وطن راتلونکي انتخابات او ځینې نور سیمه ییز مسایل، دا ټول مسایل وو چې د دوړ خو ترمنځ پر باندې خبرې وسولې.
په پلاوی کې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي الیانا راس لهټنن، مایکل کلفټن بورګس، بلیک فارنټولد، ایمی بیرا او جوزف کینیدی شامل دي. د ښاغلی فیضي په وینا د کانګرس پلاوی له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ هم ورکړ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او اوس به اجمل اندراته وی چی په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلی.
دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د فایل په اړه یو لیکنه خبره کړې او په فایل کې وایي په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو ترسره کول نه یوازې د حامد کرزی د حکومت لپاره بلکې په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د لویدیز د هغه هڅو لپاره هم یو ازموینه ده چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په هدف میلیارډونه ډالر لګولي. واشنگتن پوسټ وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د 15 نیټې لپاره پلان شوی انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي ثبات لپاره چې 12 کلنې جګړې پکې د بیلابیلو ډلو ترمنځ تربګنۍ رامنځته کړې هم ځانګړی ارزښت لري. ورسپانې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې په افغانستان کې یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي دا انتخابات له افغانستان څخه د لویدیځو هیوادونو د محاربوي سرتیرو د وتلو له وخت سره برابر دي. واشنگتن پوسټ وایي د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې چې د وسلوالو طالبانو بریدونو په لسکونو انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو بهیر ګډوډ کړی وو، د پراخو درغلیو شکایتونه هم راپورته شول چې ډېرې د کرزی په پلوي وو. واشنگتن پوسټ اټکل کوي چې د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی، د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر او د ولسی جرګې استازي فوزیه کوفي به د ولسمشۍ د څوکۍ په احتمالي کاندیدانو کې وي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې دا برتانوي سرتیری د شون پاړیو مقاله لیکلی چې سمو د وړاندې په لندن کې د دوو کسانو لخوا ووژل شو او سرلیک دی برتانوي د افغانستان په جګړه کې یوازې د دې لپاره ژوندی پاتې شو چې په کور کې ووژل شي. ورځپاڼې په لندن کې د وژل شوي برتانوي سرتیری لی رګبی هغه تصویر خپور کړی چې نوموړی پکې په 2009 میلادي کال کې په هلمند کې د پوځي دندې پر مهال ښکاري او د لندن ټایمز ورځپاڼې اخیستی وو. ورځپاڼه لیکي رګبی د هلمند په یو لري پرتی پوځي اډه کې د طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال شپږ میاشتې خدمت کړی وو. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي یو شمېر ملګري سرتیري هغه مهال تنکی زلمیان و چې له هېواد بهرې لومړنی سفر و. نیویارک پوسټ لیکي رګبی له هغه خطر څخه یوازې د دې لپاره روغ راووت څو تېره اونۍ په ختیځ لندن کې په رڼا ورځ د یوې وحشیانه حملې په ترڅ کې ووژل شي. دا 25 کلن برتانوي سرتیری کله چې خپل دندې رخصت شوی او د لندن د ویلج سیمه کې ل خپل پوځي مرکز سره نږدې روانو د دوو بریدکونکو لخوا لمړی په موټر وهل شو وروسته پرې د چړو او ساتور گزارونه وشول. ورځپاڼوي پر دې برتانوي سرتیری د برید صحنه پر لاره یو شمیر تیریدونکو کسانو په موبایل تلیفونونو کې ثبت کړی ده او په یو ویډیو کې اوریدل کیږي چې بریدکونکو اسلامي شعارونه ورکوي، سوګند یادوي او وایي موږ به ستاسو خلاف جګړه بس نه کړو، موږ به له دوی سره حماسې جګړه وکړو چې دوی له موږ سره کوي. دواړه بریدکونکي د پولیسو لخوا په ډزو ټپیان شوي او په روغتون کې تر امنیتي څارنې لاندې دي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دغه پیښې په بالابلوک او پرچمن ولسوالیو کې شوي. نور د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي تیر ورځ کله چې ویډیو وسوال مخالفان غوښتل د فراه ولایت د پرچمن پر ولسوالۍ برید وکړي، د افغان ځواکونو د سخت غبرګون سره مخامخ شوي دي. دغه په وینا په دې نښته کې 15 تنه برید کوونکي مړه او شل نور ټپیان شوي دي. بل جلا پیش کی بیا د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یو د ملي اردو او څلور دولت وسوال مخالفان وژل شوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو دویم پل لوا ویان عبدالروف رحماني وایي چې دغه جګړه دغه ولسوالۍ په ګراني کلي کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا بیا دولت وسوال مخالفان ویان قیر یوسف احمدي وایي چې په دې نښته کې لس تنه عسکر وژلي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې په نورګل ولسوالۍ کې په یو کانټینر موټر کې بار پلسګونو میله وسله او په زرګونو فایره مرمۍ ترلاسه کړې دي. رپورت له روحلا انوري ووري.
د کونړ امنی قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل په یو کانټینر لرونکو موټر کې په لزګونو میله وسله او جنگي مهمات د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند امریکایي ځواکونو په نظامی اډه کې د سپین باس په نوم د امنیتي کمپنۍ لخوا ځای پزی شوی وو چې دوه لاند کروزر موټرو یې ساتنه کوله. د کونړ څخه جلال آباد په لور روانو کله چې یاد کانټینر د زیړی بابا په ساحه کې پولیسو ودرو نو دواړه موټرې له سیمې په چټکۍ سره وتښتول شوې. امنیه قومندان وایي چې د سپین باس په نوم امنیتي کمپنۍ دوی سره ثبت نه ده او همداراس کوم مسولیت هم په کونړ کې نه لري. د کمپنۍ مسولینو غوښتل چې یا د وسله او مهمات کابل او یا هم د هیوا د بلې سیمې ته قاچاق او وی پلوري. دا هم له امکان لري نه و چې نیول شوی وسله او مواد وسلوال طالبان ته پلاس ورغلی وای. کوم کانټینر چې تاسو وینئ په غیر مسولانه توګه د اوقاب په نوم کمپنۍ لخوا بار شوی او غوښتلې چې په غیر قانوني ډول له کونړ څخه انتقال کړي چې د کونړ ولایت ملي پولیسو نیولې دي. 15 میله کلشینکوفونه او میله پیکا ماشینداره زد مرمۍ واسکټونه په زرګونه مرمۍ او نور ډیر شیان پکې دي. کوم کسان چې په لاند کروزرو کې ناستو ټول تښتیدلي او یوازې یو موټر چلوونکی ورسره نیول شوی دی. خلک وایي کومې حمله چې وسلوال طالبان په لویو ښارونو کې کوي هغوی هم په لوکسو موټرو کې خپل هدف ته رسول کیږي او بیا بریدونه ترسره کوي. دوی زیاتوي چې کیدای شي نیول شوي وسلې هم د یو برید لپاره کوم مهم ځای ته رسول کې دي. جنرال سید خیل هغه کس هم خبر اعلان ته وخود چې څوک څو ورځې وړاندې د ناړۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی و. امنی قومندان وویل چې نیول شوی سړی محمد الله نومیږي او د وسلوالو طالبانو قومندان و. په یوه 13 کلنه جینۍ جنسي تیری کړی، کله چې ښځې غوښتل یا د جینۍ د محمد الله له تیری بچ کړي په هغې خوټکېدلې اوبه اړولې وې او همداراز په قتلونو او جرمونو هم تورن دی. ښاغلی سید خیل وایي احمد الله سره یو میل کلشینکوف، یو میل توپانچا او نور شین نیولې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یو شمیر ښځو د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب سي. پر دغه طرحې چې له 4 کلونو راهیسې د تقنینی فرمان په توګه نافذ دی، ولسي جرګې په تیرو ورځو کې بحثونه وکړل. ځینې مخالفت او ځینې ملاتړ کوي. اسدالله لودین له دغه ځایه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. لودین صاحب، دغه ښځې چې په لاریون راوتلې دي څوک؟
ډېره مننه صالح صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سهار 10 بجې شاوخوا لسګونه د مدني ټولنو غړي او د پانتون خجنا محصلین د ملي شورا مخته راټول شوي دي. دوی یو لاریون پیل کړ او ورتون هم ورکوي. دوی وایي هغه قانون چې اولسي جرګه کې دی د ښځو د وړاندې تاوتریخوالې قانون هغه باید د دومره تعدیلاتو تصویب شي. دوی اوس هم دغه شعارونه ورکوي، وایي چې د ښځو سره باید سیاسي معامله ونه شي، او هغه کوم قانون چې له تیرو څلورو کلونو را په دېخوا د ولسمشر کرزي له خوا نه لاسلیک شوی او د نافذه قانون په توګه کار ته اخیستل کېدی، هغه باید عماش تصویب شي او په هېڅ ماده کې هم باید تغییر رانه شي. دوی یو سپین دینار د سړک پر مخ وغوړو، هغه باندې د همدغو ښځو محصلینو د دوی لاسلیکونه واخیستل. دوی ټول په وخت له همدا وایي چې دا قانون باید تصویب شي او د سیاسي معاملې ښکار نه شي. دوی په لاسونو کې ځینې پیغامونه هم ځان سره لیږدوي، په کاغذ لیکلي چې د ښځو په وړاندې خشونت په اسلام کې معنا دی او بعد خشونت ونیسي، د ښځو په وړاندې باید له عدالت او برابري نه کار واخیستل شي. دوی شعارونه ورکوي، کېدای شي څو شېبې وروسته خپل پرېکړه لیک هم ولولي.
ډیره مننه اسد الله لودین و په کابل کې. له ده څخه هم واورېدل چې د ملي شورا مخې ته یو شمېر ښځو مظاهره کړې. دوی غوښتنه لري چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دې ژر تر ژره تصویب شي.
عبدالسمد حریفال په خپل سمس کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید په دولتي ادارو او دفترونو کې د فاسد او په بډو ککړو کسانو مخه ونیسي. محمد نعیم له خوست نه له واستوالو طالبانو څخه مو غوښتنه ده چې خپل هیواد دې په پردیو کسانو نه ورانوي. بل اوریدونکی چې نوم یې هیر شوی لیکي، تر څو چې په افغانستان کې د پولیسو لخوا پر خلکو ظلم کیږي، ګمان نه کیږي چې جنگ دې ختم شي. ماشال له خوست نه د خوست په زیاتو برخو کې د ټلیفوني شبکو انټرنونه کار نه کوي. د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو دا ستونزه حل کړي. نومان عرب له لغمانه د مرکز په چارقلا سیمه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل شوې نه ده. ټولو ولسوالیو ته برېښنا رسول شوې خو دغه کلی ورڅخه بې برخې ده. بل اوریدونکی لیکي، افغان حکومت د لهن سره خپل دوستانه اړیکې پراخې کړي، دا د افغانستان په ګټه دي. او صبغت الله وردک لیکلي، چارواکي مجرمان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي، دا عدالت چوکه تجارت.
د کابل شهر په منډوي سیمه کې د ناصری په نامه د یوه مارکیټ دکانداران شکایت کوي چې د ولسمشر له امر سره سره دولت تر اوسه له دوی سره مالی مرسته نه ده کړې. څو میاشتې مخکې دغه مارکیټ وسوځېد او دکاندارانو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوښت. ولسمشر له دغو دکاندارانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې وه. تفصیل د ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
شاوخوا پنځه میاشتې مخکې چې د کابل په منډایي سیمه کې د ناصری په نوم مارکیټ ور واخیست، ولسمشر د دې مارکیټ له زیانمن شوو دوکاندارانو سره د مرستې امر وکړ. خو دوکانداران وایي چې تر اوسه د دولت لخوا هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. د ناصری مارکیټ دوکانداران وایي هغه مهال چارواکو هم له دې مارکیټه سوسوارې لیدنه وکړه او له دوی سره یې د مرستو ژمنې وکړې. د دې مارکیټ سوتنو دوکاندارانو په دې اړه وویل،
هغه دوکانونه چې کله چې د قرضه دولت مشر رئیس صاحب دولت وعده وکړله چې موږ تاسو ته قرضه درکوو، د هغه قرضې په اعتبار باندې چا چې لس روپۍ په جیب کې نه درلودې کوم کار ته سرعت ورکړي، دا کار بېرته د مارکیټ بېرته احیا سو جوړ سو. دولت کوم کومک نه دی کړی، نه مالک د سرای په دې خپل کوم کومک کړی.
مانو عبدالله اول وخت کې چې تاسو سره به کومک کیږي او دا به کیږي، اوس پر اوسه هیڅ معلومات نه سو. ترجم کوي او د سیدانې کړي په یو وخت کې او د وزارت مالیه کړي او د سوداګرو کوم تجارت هغه یو غوم کوي چې دا موږ تاسو سره کوم کو اوس پر ونه سو کوم.
زما نوم سید مقبول، د سیف زمان نصری دوکاندار یم. چې موږ تاسو سره کوم کول ته مخکې راغلو میدان منی نه ته 15 شپږ مېش کې تاسو سم راست نه کړم. موږ سره تقریبا 15000 ډالر د فی دوکاندار تونسوی دی، بعضی لس لکه بعضی پنځه لکه.
شاوخوا پنځه میاشتې مخکې د کابل په منډای سیمه کې د ناصری مارکیټ د شپې له خوا ور واخیست. وروسته چارواکو ویل چې د اورلګیدنې د علت په اړه تحقیق کوي، خو تر اوسه د دې تحقیق نتایج هم نه دي اعلان شوي. دوکانداران وایي چې په دې پیښه کې د مارکیټ شاوخوا 1500 دوکانونه وسوځېدل او په اوسط ډول هر دوکان ته شاوخوا 35000 ډالر زیان واوښت. د یک شنبې پوره چې دې مارکیټ ته ورغلم نو بیرته رغول شوي وو. دوکانونه پکې پرانیستي وو او خلکو پکې سودا کوله، خو اکثره دوکانداران وایي خپل دوکانونه یې د پور په پیسو جوړ کړي او د ولسمشر لاجمنې سره سره دولت ورسره مرسته نه ده کړې. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي چې له دوی سره د 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته په پام کې نیول شوې ده. د دې وزارت وایي وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې مرستو په اړه د وزیرانو شورا مصوبه یې د مالی وزارت ته لیږلې ده.
مکتوب لیگل ہے وزارت مالی کا اشتراری کوٹ سے خدی تھا دکانداران تا چیف فیض محمد ناصری مارکیٹ کیو
د افغانستان په دولت تل انتقادونه کیږي چې د طبيعي او غیر طبيعي پیښو لامل لا زیانمن شو خلکو سره کم مرستې کوي او که د مرستو ژمنه هم ورسره وکړي زیانمنو خلکو ته مرستې هیڅ نه رسیږي او که د مرستو ژمنه هم ورسره وکړي او یا هم نه وخت رسیږي. ځینې کتونکي د دې کار دوه عوامل په ګوته کوي، یو د مرستو د لیږلو لپاره اوږدې اداري پروسې او بل په ځینو مواردو کې اختلاس او اداري فساد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د بیمه خدماتو د ګټو په باب د خلکو بې خبري په هواد کې د بیمه خدماتو د پراختیا مخه نیولې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مالی وزارت د بیمه د چارو د ریاست په مرسته د بیمه د خدماتو د ودی په اړه د یک شمې پرس په کابل کې یو ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي سره له دې چې تر دې مهاله په افغانستان کې د بیمه په برخه کې څلور شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم ډیر کم شمیر خلک او شرکتونه خپل مالونه بیمه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د یکشنبه په ورځ د بیمه خدماتو د ودې په هکله یو ورکشاپ کې وویل چې د بیمه په برخه کې د خلکو د پوهې کچې ټیټوالی او په سمه توګه د بیمه خدماتو وړاندې کول په هیواد کې د بیمه د ودې مخه نیسي. محمد قربان اخجو هم در از بلستونزه په افغانستان کې د بیمه د قیمت لوړوالی وباله.
قیمت بودن خدمات بیمه
د بیمه قیمت هتا د کسان لپاره هم لوړ دی چې د ورکولو توان لري. د بیمه په سکتور کې د ظرفیتونو نشتون په خصوصي او دولتي سکتورونو کې د پالیسي جوړولو او نور برخو کې د مسلکي کسانو نشتون جدي ستونزې دي چې باید پاملرنه ورته وسی. په دې برخه کې بلستونزه د فساد شتون او د جال او تزویر شتون نور هغه ستونزې دي چې د بیمه په برخه کې موجود دي.
قربان اخچو وایي که د بیمه ریاست د مالی وزارت له چوکاټه وزي او په خپلواکه توګه فعالیت وکړي نو د بیمه خدمات به وده وکړي. په افغانستان کې د بیمه د چارو ریاست په 1340 لمریز کال کې د مالی وزارت تر چوکاټ لاندې جوړ شو. د بیمه ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې یو دولتي او درې خصوصي شرکتونه د بیمه په بیلابیلو برخو لکه روغتیا، اورلګیدنې، موټرو، جایدادونو په برخه کې فعالیت کوي. یاد ورکشاپ ته په وینا کې د مالی وزارت د بیمه د چارو رئیس محمد عارف حمید وویل د اړوند ورګانونو په مرسته هڅه کوي د بیمه خدمات په معیاري توګه خلکو ته وړاندې کړي.
زموږ اصلي هدف د بیمه په برخه کې خلکو ته معلومات ورکول دي چې په دې برخه کې ستاسو مرستې ته اړتیا لرو. د سوداګرو، رسنیو او زموږ د ملګرو له همکارۍ پرته چې د خپل کار په دفتر کې له سوداګرو سره په اړیکه کې دي د بیمه سکتور په پښو نه درېږي.
عارف حمید هم در از وای چې د افغانستان د بیمه د نوي قانون په یوه ماده کې راغلي چې د بیمه ریاست په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. دا غبه خبره ک حکومت په دې برخه کې دوی سره مرسته وکړي نو د ریاست به پر اتلونکو کې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بیمه ریاست د معلوماتو لمخې د افغان ملي بیمه شرکت په 1990 لمریز کال کې هغو خلکو ته چې ورسره بیمه دی څه باندې 3,30,000 افغانۍ تاوان ورکړ او په 1990 لمریز کال کې 1,09,00,000 افغانۍ تاوان ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو وایي سره له دې چې بیمه د هیواد د اقتصاد د ودې په برخه کې مهم رول لري، خو حکومت یې د ودې لپاره په تیرو 11 کلونو کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
رحمان د خوف لای څخه خبرې کوم. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کرکټان علي ساحل د پلار باید زړه تر زړه تر خوښ شي. زما دا هیله ده چې د خلکو سره د هر چا په دغه کار کې دا تختونه وي او بیرته خوښ کړي یو انسان د آزاد ژوند حق لري چې خلاص شي.
زموږ د ملي کرکټ لوبډلې مشر محمد نبی ساخیل پلار نامعلومه کسان او تښتولی دی. خدای دې وکړي چې راخوشې کړي او موږ ډېر پسې خفه یو او تښتونکو څخه غواړم چې انساني همدردۍ له مخې دې د محمد نبی ساخیل پلار راخوشې کړي. نن سهار خبر شو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پیاوړي کپتان پلار محمد نبی ساخی پلار اختتاب کړی دی. خدای واقعا افغانان مسلمانان او انسانان دي. دوی باید د دې تفکیک وکړي چې دوی د ملي اتل پلار اختتاب کړی دی. غوښتنه مې ترې ده چې ډېر ژر د نوموړي پلار خلاص کړي.
د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد نبی عیسی خیل د پلار د لادرکی یو اونۍ کیږي نه برخلیک معلوم سو او نه هم چرواکي توانیدلې تر اوسه پورې چې عاملین پیدا کړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونۍ پروګرامونه واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیاسئ.